The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
د ډیوره جو خبری خبرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هر کله وایو نن د سې شنبې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې 9 افغانستان کې تدیمي او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. زه هم تاسو قربانه منزه شهید
زه زید خټک
یو ځل بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان صدر اشرف غنی پرونی وینا ته په جواب کې پاکستان ویلي طالبانو سره خبرې یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده. خو په ډیلی کې د ایشیا زړه په نوم سیمه ایز کانفرنس کې هند هم په پاکستان غږ کړی چې ترهګري او خبرې دواړه نشي یوځای کېدی. د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي
طالبانو باندې پرشر ضرور د دې راځي چې خبرو ته کښېنې. ټول راضي کول پاکستان لپاره هم ګرانه ده او چې نه راضي کېږي پاکستان نه بله لار اوس نشته د دې نه سوا چې هغوی ته ووایي چې تاسو نو مهرباني وکړئ پاکستان نه لرې شئ.
پاکستان اسلام آباد ته په خطر کې د طالبانو د غړو سفر نه ردوي او نه یې مني. د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي په ګډه به د امن هڅې جاري ساتل وي.
This is the collective responsibility of all the four countries who are participating in the coordinated group, and we are doing our best. I hope others are doing the same.
ناټو د افغانستان په تخت کابل په ګډون په یو شمیر نورو ایالتونو کې د حملو غواښ کړي. ناټو زیاتوي دغه حمله به طالبان او حقانی ډلې پر ضد کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس هم وړاندې کوو تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز.
د گاونډي ملکونو پاکستان او هند خارجه سکترانو ترمنځ د نهه پورز نوی ډیلی کې لیدنه شوې. د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري د پاکستان په اړه د بخره غوړم د افغانستان په اړه د ایشیا د زړه نومي غونډه کې ګډون لپاره د نهه پورز نوی ډیلی ته رسیدل او د غلطه خپل هندي سیال اس جی شنکر سره لیدنه کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیان نفیس زکریا د ټولنیزو تماسونو د ویبپاڼې ټویټر د لارې د دغه لیدنې تفصیلات وړاندې کړي دي او په دې مهال یې ویلي چې دواړخیزه معاملو لړکې د خبرو اترو یو مهمه موقع ترلاسه شوې. د هندي میډیا راپورونه وایي د دغه لیدنې په مهال پاکستان د جموں او کشمیر ستونزه مرکزي ګرځولي. نو هند هم د پټانکوټ برید او د دې پلټنې مهمې بللي.
اخو افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ پارلمان ته په خپل وینا کې ویلي له طالبانو سره د سیاسي روغي جوړي کوشش وکړ خو طالبان ورته مثبت ځواب ونه وایي او پاکستان په دې اړه خپلې کړي ژمنې پوره نه کړلې. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر سرګندونو ته په غبرګون کې هیله وښودله چې په راتلونکو څو اونیو کې به د طالبانو سره مذاکرات وشي. اخو د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په دې اړه کار دی د مذاکراتو لپاره له څلور اړخیزې کمیټې افغانستان پاکستان امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي پېښور کې د داعش سره تړاو لرونکي یو تن نیولی دی چې د دغه ډلې لپاره یې د سهولت کار کولو. دې نه وړاندې کراچۍ کې هم د القاعده یو کمانډر نیولی شوی. د کراچۍ ښار د رضویه سوسایټۍ د پولیس تھانې مشر ادریس عالم بنګش وایس آف امریکا ډیوا راجو ته د نیول شوي کس په اړه ویلي هغه نوم عبدالرحمن سندي دی او د کراچۍ د استخباراتي ادارو د معلوماتو په اساس د ګولیمار سیمې سره جوختې پرتې ناظم آباد نمبر یو علاقه کې نیول شوی دی.
پاکستان کې د قبایلي سیمو مشرانو نن د پریس کانفرنس پر مهال د حکومت او سیاسي مشرانو نه غوښتنه کړې چې د ریشنلایزیشن پالیسي عملي کول دي په قبایلي سیمو کې ودروي. د کوم پر بنسټ چې ویل کېږي هغه سکولونه به تړل کېږي چې په کې لږ زده کوونکي وي. سرچینې وایي تر دا دمه د قبایلي سیمو څلور نوي سکولونه تړل شوي دي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د یو شمیر کسانو چې دغه ځواکونه یې د حقانی شبکې غړي بولي نمونه اعلان کړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د هغوی په موندلو کې د ورسره مرسته وکړي. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې راغلي د حقانی شبکې او طالبانو ډلې هغه یاغیان پیژندل شوي چې په پروان خوست کابل او لوګر کې په افغانانو د بریدونو پلان جوړوي. اعلامیه وایي چې د دغې ډلې درې کسان په پروان دو په خوست یو په کابل او بل یې په لوګر کې د بریدونو پلانونه جوړوي.
نن د اپریل شپږم نیټې د چرنوبل نیوکلیایي ناورین دیرشمه کلیزه پوره کیږي. دا پیښه په کال 1986 کې په یوکراین کې وشوله چې د نیوکلیایي موادو یوه لویه چاودنه شوې وه او اتومي وړانګې یې په ټوله نړۍ خورې شوې.
د امریکا صدارتي ځغل لپاره روان انتخابي کمپاین کې نن 15 ریاستونو کې د ریپبلیکن پارټۍ غړي رای اچوي. امکان دی ډونالډ ټرمپ 15 واړه ریاستونه وګټي. نن به پنسلوینیا، کنیکټیکټ، ډیلاویر، میریلند او روډ آیلند کې رای اچول کیږي.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. وخت شوې دی د بل ډیوی د خبرونې چې تاسو ته تل په دغه ورځ باندې زموږ همکار بیروز خان صاحب وړاندې کوي، او کومه سلسله چې هغوی راخیستې ده د پښتنو اصل نسل تاریخ تاسو ته وړاندې کوي. ستړي مشي، په خیر راغلی.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې. منزه شهید زید خټک صاحب، ګران اوریدونکو، زما له خوا تاسو ته احترامونه او سلامونه. تاسو هم ستړي مشي. نن منګه یو چې کوم بحث ته د پښتنو په اصل نسل باندې روان دي، نو موږ د مذهبونو د هغې پړاونو نه تیریږو چې کوم کوم مذهب په کوم کوم وخت کې راغلی دی او څومره بیا هغه پاتې شوی دی. د هغې په دغه سیمه کې، د پښتنو په دغه خاوره کې نن څه اثرات پاتې دي. موږ تر دې راورسېدو چې د هندوشاهي د چې کوم وړه وړه سلطنتونه یا بادشاهي جوړې شوې وي، د هغې نه پس اوس یو نوی مذهب، یو نوی دین پیدا کیږي، راپورته کیږي، د عرب د ځمکې نه راخیږي او هغه بیا دې نړۍ ته راځي. زیاتره به نن مونږه د اسلام د راتلو، د اسلام د دین، یعنی چې کله د پیغمبر اسلام د نبوت هغه اعلان کوي او بیا د هغې سره د اسلام د دین سره سره یو اسلامي یا یو مسلمان سلطنت یا یو خلافت چې هغه بیا وروستو تاریخ کې به هغې ته به هم ځو، د هغې بیا څه حشر کیږي د هغې د خلافت. خو د دې دواړو د یو بل سره تعلق دی. دغه شانتې په تیرو وختونو کې مذهبونو کې، تهذیبونو کې هم بادشاهت او یا مذهب د هغې د یو بل سره چې څومره تعلق پاتې و، هغه زمونږ دانشورانو، پښتنو تحقیق کوونکو هغې تاسو ته ویلي دي. نن به دغې دور ته را اوړو. زمونږ سره زمونږ درې واړه مېلمانه د ډیوه ریډیو پیژندلي غږونه، زمونږ ډېر درانه او محترم مشران دواړه چې د کابل نه را سره حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب، ستړي مشی، په خیر راغلی.
سلامت وي، خیر یوسف.
د پیښور نه را سره زمونږ خوږ او درون مشر سعدالله جان برق صاحب ملګری شوی دی. برق صاحب، ستړي مشی، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. او د اسلام آباد نه را سره زمونږ د ځوان کل نماینده، یو تحقیق کوونکی، ډیر ورته په تمه یو که خیر وي چې ډیر کار به کوي. ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نو منګه خو په تیرو خپرونو کې په دغه د هندوشاهي یا د هندو مت هغه ته راغلو، او خو د دغې چې څومره لږ ډېر آثار زمونږ په د پښتنو په سیمه باندې پاتې دي، هغې باندې منګ خبرې ترې کړې دي. د دغې نه پس اوس غواړم چې که تاسو په دغه باندې هم څه خبره کول غواړئ، نو هم ګنینو د یو نوی مذهب راپورته شوی دی، یو نوی مذهب په دغه وخت کې په دنیا ته د هغې انټروډکشن شوی دی، پیژنګلو شوی ده. د عرب د ځمکې نه اسلام راپورته شوی دی او هغه بیا ورو ورو د عرب د ځمکې نه خوریږي نورو سیمو ته ځي. نورې بادشاه چې کومه دي په خواوشا کې، په ګاونډ کې، هغه د منځه ځي او د اسلام یو خلافت جوړیږي چې هغه د یوروپا پورې غځیږي او دلته د سنټرل ایشیا پورې را رسیږي، د هندوستانه پورې، په دغه ټوله د افریقې پورې. نو په دې باندې به هم غواړم چې خبرې وکړو. خو د دې تعلق غواړم چې د افغانستان په هغه کې وکړو، د ساسانیانو په ضد باندې وړمبنی چې کوم دغه د عربو یا د مسلمانانو راپورته شو، د هغې په خلاف جنگ وشو، ساسانیان هغې شکست خوري او د هغې چې کوم بادشاه هغه تختی وایي چې سنټرل ایشیا ته په دغه لارو باندې ورپسې د ایران باندې ورپسې دغه سی په هرات او په افغانستان په شمالي برخو. نو زغواړم چې حبیب الله رفیع صاحب راته د دې سلګ ډیر ک دوی سره چې څومره په دې معلومات لري. مخ زه خپل د تاریخ سټوډنټ نیمه پاتې شوی نو ماته خو ډیر معلومات نشته. کمی دا سب ویلي دغه هم ګډوډ وی غلط نو دغه به بخنه غواړم. خو غواړم چې د افغانستان ته د اسلام راتګ یا د عربو راتګ او بیا دلته کې د دې ځای چې کوم خپل بادشاهي وي مسلمانان سپ وبخه افغانان یا دغه پښتانه سپ زور سپ تبلیغ بیا را اوړي اسلام ته یا بیا د ټولې قصې چې کوم کې دي چې قیس عبدالرشید په نوم باندې یو وفد لاړو یو حیات لاړو هغه تاریخ نه مني. سدولا جان برق سے پدغ باندھے ڈیر پسپین خبر کرے پد اخبل کتاب کی ڈیر ذکر داغی کتاب خو ابخ دا د تاریخ نمخ کے پہاڑ اغ باندھے دے خودی وائی چپدی پختنو باندھے یو بل کتاب لکھم. نور چسمرا د پختنو په اړه باندې تاریخ لیکون کړي او هغه دغه قصې ته یو قصه وایي حقیقت وته نه وایي. نو او حبیب الله رفیع صاحب هم په دې باندې خبرې تر کړي. خو زه غواړم چې حبیب الله رفیع صاحب د اسلام دی دورې ته راځو نو که تاسو پې راته د خبرو د بحث پیل وکړي بیا به پی د ډاکټر صاحب سره او د برق صاحب سره هم خبرې وکړو. لومړی
تاسو بیروز خان صاحب ته برق صاحب ته او ډاکټر صاحب رفیع الله خان ته او دی ډیوی راډیو ټول اوریدونکو ته خپل خواږه تاوده او د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
تر هغې وروسته د اسلام موضوع په پښتونخوا کې د پخوانیو دینونو موجودیت په دې موږ کېدلي وو لیکن راغلو د اسلام دورې ته. اسلام په دوره کې ورسته ورسته پښتنو چې اسلام منلې او معتقدې دي نو په دې اساس دوی د اسلام نه وړاندې خپل تاریخ نه مني. دوی د اسلام نه وړاندې خپل اسلاف او خپل مشران نه مني او دا ورته ډیره بده ښکاري چې زموږ مشران ولې مسلمانان نه وو. په دې اساس د قیس عبدالرشید افسانه هم را جوړه شوې ده او نور هم ډیره داسې افسانه دي. خالد افسانه هم جوړه شوې ده او دا ډیره لپاره دوی جوړه کړي چې پښتانه ځایی مسلمانان وکړي او یو په یو په دې سیمه کې راشنه شي وکړي چې د دې نه وړاندې مریشي نه بنیادونه یو په یو پښتانه د مسلمان پای رامنځته شول. نو په دې اساس دوی هغه پخوانی روایات او هغه ټول هیر کړي دي. موږ تاسو وګیدلو چې د پښتنو د پلرونه غرغښت او بیتنۍ او سړبن او ورسره قومونه لکه افریدي او بړیچ او وردګو یوسفزي دا ټول زاړه قومونه دي او زاړه خلک دي چې تقریبا درې نیم څلور زره کاله مخکې تیر شوي دي او دا په زړو آثارو لکه ویدونو په دې کې یاد شوي دي او په زړو شاهنامو کې یاد شوي دي او په دې دریو پلرونو باندې د هېواد افغانستان یو لوی مورخ ارواښاد د احمد علي کوزات د ژوند په وروستیو وختونو کې یو بشپړ کتاب لیکلی چې د ګرشاس یا غرغښت په نامه دی. دا په دې کتاب کې د زړو روایاتو په بنا او د ګرشاس په نامې په بنا هغه ټول روایات راټول کړي چې د دې پلرونو په باره کې موجود دي او غرغښ داسې وخت کې ژوند کاوه چې په دې وخت کې زردوش چې هغه هم سپینتومان پښتون نومې درلود او پښتون و په دې وخت کې هغه پیغمبري کوله د پیغمبرۍ دعوا یې درلوده. نه هماغه و چې غرغښ د دین د خورولو لپاره قربانی ورکړي کار یې وکړ. د ده کتاب یې اویستا تقریبا په 2000 پوستکو کې د سرو زرو په اوبو ولیکه. نو په دې اساس دا خبره درې نیم زره کاله مخکې ده او دا چې دوی د اسلام دورې ته راوستي تقریبا یو نیم زر کلونه یې پکې خوړلي او دا یې د اسلام دورې ته راوستي ده. نو په دې اساس چون پښتانه بالعموم مسلمانان شوي وو او په اسلام کلک وو دوی خپل زاړه روایات هېر کړي او خپل زاړه زوړ تاریخ یې د اسلام سره نښلولې دي نو په دې اساس دا افسانه دوی جوړ کړې ده او په دې کې دا خبرې کړې دي چې دا کسان د اسلام په وایلو کې موجود وو او بیا وروسته راغلل او دلته یې په پښتنو کې تبلیغ وکړ او هغوی مسلمانان کړل. نو په دې اساس دا درسته خبره نه ده. پښتانه زرګونه کلونه مخکې دلته موجود وو او دلته چې کوم اديان راغلي وو د هغو سره دوی تابان تړلي وو. زردشتي دین یو وخت زردشتي دین وو. ورسته چې بودایي دین راغی د بودایي دین اساسات په ډېر اخلاص ومنل. په زرګونو ستوپی په زرګونو مذهبي ځایونه دوی جوړ کړي چې هغه په ټوله پښتونخوا کې شته نمونی پاتې دي او په ډېر اخلاص او په ډېر ښکلي هنر یې هغه جوړ کړي د ګندارا هنر یې زیږولی. نو په دې اساس نو پښتانه په دې سیمه کې موجود وو. دینونه راغلي او تللي او دوی هم منلي او پرېښودي او نوي دینونه یې هغه کړي دي قبول کړي دي. اسلام هم په همداسې وخت کې د دریم خلیفه حضرت عثمان په دوره کې افغانستان ته راغی. لکه تاسو چې وویل هرات ته راغی او د هرات نه وروسته د کابل په لور راغلل. په دې ټولو ځایونو کې په هرات کې هم محلي واکمنۍ موجودې وې او بیا وروسته غزنی ته راغلل. هلته هم د لویقان حکومت و. کابل ته راغلل هلته د وړو کوشانیانو یا د زمبیل شاهانو حکومت و. دا خلک د دوی سره وجنګېدل مقابلې ورسره وکړې خصوصا په کابل کې چې زمبیل شاهانو یا وړو کوشانیانو د کابل په غرونو دیوالونه وهلي وو قلعه ځینې جوړه کړې وه د دوی دپاره چې یرغلګر را نه شي. په دې اساس دوی یو ځل ماته وخوړه بېرته په شا شول. دوهم ځل د نوي قوت سره یو ځل بیا راغلل. کابل شاهانو خونړۍ جګړه او مقابله ورسره وکړه. فیلان یې درلودل. د فیلانو جګړه یې ورسره وکړه. لیکن د کابل یو تنګ ځای دی د دوو غرونو ترمنځ چې اسماعیل او شیر دروازې د غرونو په منځ کې یو وړکی ځای دی. تقریبا یو د غرونو په فاصله کې به یو څلور پنځه سوه متره ځای وي. په دغې ځای کې چې مقابله وشوه عربو د یوه تکتیک نه کار واخیست او د کابل شاهانو فیلان یې دلته را وښویول روي غورځول. هغه یې په جنګ کې مغلوب کړل. د دې مغلوبیت سره کابل شاهان هم مغلوب شول او عرب په کابل ښار را ننوتل او دلته دوی د اسلام تبلیغ شروع کړ. په دې کې د دوی ګڼ جنرالان وو چې اوس هم د هغو قبرونه شته او د افغانستان خلک یې درناوی او احترام کوي. یو په دې کې شاد شمشیره دی چې د کابل په زړه کې زیارت دی او ویل کېږي چې د دوه تورې په لاس کې یوه په یوه لاس یوه په بل لاس او په دوو تورو یې جنګ کاوه. خو بالاخره په جګړه کې دا یې ووژل شو او اوس یې زیارت همغلته په شاد شمشیره کې د کابل په زړه کې د سیند په غاړه دلته زیارت دی. او جابر انصار صاحب او د هغو ملګري هم وو چې دلته وجنګېدل. د هغو زیارتونه اوس په د کابل په غربي خوا کې جنوب غرب ته د کابل د اسمایي غره په شا کې د دوی زیارتونه دي او خلک ورځي. خو بالاخره عرب وتوانېدل چې کابل ته ننوځي. کابل شاهان مغلوب کړي او بالاخره دوی واک په لاس کې واخلي او خلک د اسلام دین ته راوبولي. که څه هم ډېر قربانۍ ورکړي ډېر کسان یې مړه شوي خو بیا هم د کابل اوسېدونکو د اسلام دین منلی دی او بالاخره د هغو نه وروسته اسلامي بناوې جوماتونه او دا جوړ شوي دي چې په دې کې شاد شمشیره جومات یو لرغونی جومات دی چې جوړ شوی اوس هم شته. د حضرت امان الله خان په وخت کې د مور ترمیم کړی دی او د کابل یو معتبر جومات دی. نو په دې اساس اسلام راغلی دی او دلته اسلامي حکومت جوړ شوی دی او بالاخره د دې ځای اوسیدونکي د اسلام سپیڅلي دین ته اوښتي دي، مسلمانان شوي دي، او بالاخره د دې نه وروسته بیا دوی د عربو د حاکمیت په مقابل کې راولاړ شوي دي. 200 کاله عربو دلته حکومت کړی، لیکن دغو نه وروسته دلته ملي حکومتونه جوړ شوي او هغوی د عربو په وړاندې راولاړ شوي دي، او دلته یو ملي افغاني اسلامي حکومتونه جوړ شوي چې د طاهریان دي، سفاریان دي، سامانیان دي، وروسته پسې غزنویان دي، غوریان دي، سلجوقیان دي، چې بالاخره ابدالیان او دانور حکومتونه دي چې دا رامنځته شوي. لیکن دلته د پښتو په ارتباط مهم ټکی دا دی چې د افغانستان په روزګان کې یو شمېر کتیبه پیدا شوي دي چې هغه په داسې وخت کې دي چې اسلامي ثقافت د یونانو باختري ثقافت سره مخامخ کیږي، او په دې ډبرلیکونو کې د عربي د یونانو باختري خطونو ترمنځ ترڅنګ عربي خطونه هم لیکل کیږي. دا کتیبې موجودې دي، او په دې کتیبو کې جالب ټکی دا دی چې په یونانو باختري کتیبو کې چې د دې وخت نه راپاتې دي د پښتو ګڼ لغتونه موجود دي. په دې لغتونو کې یو ډېر مهم لغت چې دی هغه شازوی دی، چې موږ اوس ورته شهزاده وایو. شازوی سوچه پښتو لغت دی، ځکه د زوی کلمه زموږ په ژبه کې شته.
او شازوی
یو نیم زر کاله مخکې د روزګان په کتیبه کې په همدې بڼه لیکل شوی. او جالبه دا ده چې د یونانی دی دا د ځای توری چې دی د دې د پاسه درې ټکي ایښودل شوي، او لکه زموږ نننۍ چی یا چیم چې دی داسې یوه بڼه یې غوره کړي. او دا په هغې وخت کې د چیم کلم توری د دې لپاره هم لیکل کېده، لکه تقریبا تر یو نیم سل 200 کاله وړاندې دې او چې دواړه یو ډول لیکل کېدل. نو د شازوی کلمه د یونانی ځای د پاسه د عربي چې درې توري خودل شوي، او د اوسنۍ چې بڼه یې پیدا کړي، او دا په دې کتیبه کې موجود دی. او د شازوی کلمه په کې په ډېر وضاحت لیکل شوي، په یوه کتیبه کې نه، په څو کتیبو کې دا لیکل شوي. نو دا د پښتو لپاره یو ډېر مهمه خبره ده چې په دې وخت کې پښتو د لیک ژبه وه، او په لیک کې داخله وه، او کوم حرفونه چې په یونانی یا په ځایي ژبو کې نه وو، هغه حرفونه دوی د نورو حرفونو په تقلید جوړ کړي دي، چې د هغو نه د زید او د چې کلمه ده چې د عربي د دریو ټکو او د یونانی د زید نه یو جوړ شوی توری دی. نو په دې اساس دا د پښتو د موجودیت په برخه کې یو ډېر مهم دبرین سند دی چې انکار نشي ترې کېدلی. په دې ترتیب اسلام راغلی، ورسره د اسلامي ثقافت په څنګ کې پښتني ژبه او پښتني لغتونه دا هم په کتیبو کې په لیکنو کې ځای په ځای شوي دي، او د عربي ثقافت د ځایي ثقافت سره مخامخ شوی دی، او بالاخره په دې ترت کې د پښتو لیکدود په موجوده عربي لیکې وایي شي چې دا د غزنویانو په وخت کې 1000 کاله مخکې حسن میوندي چې د سلطان محمود غزنوي صدر اعظم و یا وزیر و وزیر اعظم و یو لخوا جوړ شوی. دا ملا خیرالله په لغات افغاني کې لیکلي، لیکن متاسفانه تر اوسه یې سند یا نمونه لاسته نه ده راغلي. لیکن بیا وروسته موږ ګورو چې بایزید روخان د پښتو لیک دود جوړ کړی، اخوند درویزه پسې جوړ کړی، خوشحال بابا جوړ کړی، او په دې ترتیب پښتو ژبه په عربي لیک دود زیرمه شوي، په عربي لیک دود لیکل شوي، او اوس زموږ د ژبې لیک دود عربي دی.
اوس
شاته نظر واچوو، موږ چې شاته نظر واچوو ډېر زاړه لیکونه هغه دي چې په میخي لیک کې پښتو لیکل شوي، چې موږ د هخامنشیانو په وخت کې خبرې پرې وکړي.
رفیل صاحب تاسو به خبره د خمنشانو دغه ترازو خو زمو سره د کالرز په کرازی نن غواړو چې دی په کې هم را سره برخه والی. زمو سره ریاض نور راغلی او خداغه چې ټلیفون قطع شوی دی. ملنګ د اشنغر نه ټلیفون کړی دی. ملنګ په خیر.
السلام علیکم بیروت خان تاسو ملګرو ته ګرام لما عبدالغول رفی صاحب سلام کوم او ټول قدرمنه اوریدونکو ته زما سوال د رفی صاحب نه دا دی چې د عربو سره په دغه دوره کې چې دوی حکمرانی کوله په دوه نیم سوه کاله د عربو سره موږ په جګړې حالت کې اوسېدلی وو. یو سوال دا دی یعنی دلته یو عامه مغالطه د پښتنو کې چې دوی د اسلام په جرګه قبول کړی او دا په رضا شوی دی او دا په دم درود شوی دی او د پښتو روایت او د اسلام حالات دا یو سوال دا دی چې آیا دا دوه نیم سوه کاله دوی
رفی صاحب تاسو دغه پوښتنې واورېدي.
لومړۍ پوښتنه د دوی دا وه چې عربو سره پښتانه جنګېدلي او دین یې په زور منلی
او یا دغه چې دغه دوه نیم سوه کاله دوی دلته کې حکمراني کړې ده بادشاهي کړې ده نو دا ورسره په امن کې تېره شوې ده که نه؟ دا په جګړو کې
خبره دا ده چې په لومړي سر کې واقعا دوی ورسره جنګېدلي دي. د پښتنو عادت دی هر څوک چې د دوی په هېواد راځي د هغو سره جنګېږي. دوی د ابر عربو سره هم جنګونه کړي دي او اکثره وخت داسې شوي چې د جنګ نه وروسته چې دوی مغلوب شوي بیا یې اسلام منلی دی. لیکن دغه دوه سوه کلونو کې اسلام په افغانستان کې خور شوی و. ځایي ملایان او ځایي مبلغین پیدا شوي وو. خلکو اسلام منلی وو. لیکن دا چې عرب دي په دوی حکمراني وکړي دا دوی نه منله. یعقوب الیچ سفاری قصه ده وایي یو وخت یو شاعر راغی د ده مدحه یې وکړله. مخکې عادت وو چې شاعرانو د پاچایانو صفتونه کول. ده د یعقوب الیچ سفاری ستاینه وکړه. هغه ورته وویل چې دا دې څه وویل؟ ده وایي ستا ستاینه مې وکړه. زما ستاینه په داسې ژبه وکړه چې زه پرې وپوهېږم. ده په عربي دې د ستاینه کړې وه. نو ما هغه و چې شاعر هوښیار و پوه شو بل ځل یې په فارسي ژبه د ده ستاینه وکړه او قصیده یې وویله. د دې نه وروسته دوی یو فرهنګي مقابله او سیاسي مقابله شروع کړه. سو بالاخره حکومت یې په خپله په لاس کې واخیست او د اسلام د خورولو دپاره یې په خپله اقدامات وکړل چې یوه نمونه یې هم هندوستان ته د اسلام خپرول وو چې هغه افغانانو یوول او پښتنو یوول او د اسلام دین یې په د هند په توره قاره کې خور کړ. نو په دې اساس لومړی د زور خبره وه وروسته د رضا خبره وه. لیکن دا داسې وخت و چې دوی په خپله خپل واک په خپل لاس کې واخیست او په خپله یې په خپله خوښه د اسلام د خپرولو لپاره کار وکړ. حمزه بابا وایي چې یوازینی قوم په دنیا کې من حیث القوم مسلمان قوم پښتانه دي چې من حیث قوم ټول سر تر پایه مسلمانان دي. نو په دې اساس دوی د اسلام سره په اخلاص د اسلام د خورولو دپاره کار وکړ او تر اوسه پورې موږ ګورو چې دوی د اسلام په لاره کې په ډېر اخلاص قربانۍ ورکوي. د انګریزانو سره یې د اسلام په سر جنګونه وکړل دي. چنګیزیانو سره بالاخره د روسانو سره. نو په دې اساس افغانان چې مسلمانان شول د هغو نه وروسته یې د اسلام لپاره ډېر خدمتونه وکړل او د هغو د خورولو لپاره یې قربانۍ ورکړې. او د دوی بله پوښتنه د میخي خط په باره کې وه. میخي خط دوه نیم زره کاله مخکې چې په بیستون کې کوم د پښتو لیکنې شوي دي
په هغه مخ کې حبیبي صاحب څېړنه کړې وه چې دغه درې مصرې ژباړلې وې او هغه یې تشریح کړې وې. لیکن اوس زموږ یو بل سکالر یو عالم ګل جانان ظریف دی میخي خر تقریبا دیو کتاب په اندازه لیکونه لوستي دي او په هغوی کتاب لیکلی دی او موجود دي. او دا چې دوی وایي چې موږ په میخي خط یا په یوناني خط کې اتهویشت توري درلودل وو سره دې چې موږ 50 شاوخوا توري لرو غږونه لرو دا خبره هم صحیح ده. لیکن هغه د یوناني توري وو یوناني اتهویشت یا نویشت توري وو د پښتو هغه توري چې په یوناني کې نه وو د هغو دپاره په یوناني خط کې نوی توری جوړ شوی چې په دې کې مثلا د ښې توری دی یو ځانګړی شکل لري الیفې کش کړی بیا یې ښې خواته یوه دایره ورکړي دا د پښتو د ښې توری دی یا د ښین توری دی چې تاسو ورته وایئ. مثلا ارواخات د ارواخات کلمه د سره کوتل په دبرلي کې د الوخال په شکل موجوده ده او د شي په کې لیکل شوی ده. همدارنګه د چې د لپاره ماته ستوویل چې د زید نه کار اخیستل شوی د نور تورو لپاره هم همداسې کار اخیستل شوی دی. یو د پښتو هغه توري چې موجود دي هغه په ژبه کې موجود وو لیکن په پردیو لیکدودونو کې نه ځایېدل. کله چې باجی درو خان توري جوړ کړ په هغه کې د خپل ټول توري ځای کړل ډالی ولي کاړي ولي کلتي ولي کلا نومي ولي ک ګیو چې په یو خاص شکل کې ولي کل په دې ترتیب زموږ توري موجود وو هغه باجی درو خان په بشپړ ډول ولي کل او د دې په خیرالبیان کې موجود دي.
اوس په داسې وکړو چې یو وړه شانته د مبوالو د دمین وروستو راځو زمونږ سره زمونږ نور مېلمانه چې دي د دوی ته هم ورځو چې دوی را سره په دې باندې څه شریکول غواړي. نو تاسو هم ګران اوردونکو چې تازه مو را سره اوسئ
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا غواړي موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ. نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-03. برق صاحب غواړم چې تاسو ته راشم او هغه هم دغه چې د اسلام دلته راتګ چې دی ځکه چې د اسلام یو خو دین دی د دین سره دا یو خلافت و چې دا خورېده او هر نوې تهذیب چې راځي په زور کې دم ختم شوی ځکه نوې راځي او غزان ته یعنی مقبولیت پیدا کوي او خلک یې قبلوي. خو دا ویلی شو چې د پښتنو قبیلوي ژوند او د اسلام د عرب د قبیلوي ژوند د دې یو بل سره نږدې والی و دا وجه ده که نه څوک چې په اقتدار کې راشي هم د هغې سکه چلیږي. یو دغه خبره هم او بیا دا چې په مقامی ژبو کې د عربو سره په مقامی ژبو کې چې کله خلکو ته د دې دین د ترویج او د دې خورولو یو دغه وته ورک یو خوخه ورکړه نو ځکه که دا فارسی و یا پښتو و یا نور ژبو نو دې قبولیت خلکو یعنی اومنه. خو تاسو دې هر څه ته دا ومې یعنی دا چې ایسوی دغه چې کم کال دی د ومې ایسوی یا دغه پیړۍ دا یا اتمه دا خو دغه کې د عرب د خاورې نه دا دین او دا خلافت چې کوم دی دا به هر اوزی
مسلمانان اسلام اسلام چې کوم دی یا بل مذهب هر یو چې دی دا هیڅ د بادشاهانو یا د تورې په زور نه خوریږي دا د ملګري یو سوال وکړو که نه چې د دې تعلق د تورې تعلق جسم سره دی او د مذهب تعلق زړه سره دی لکوفکر په یو ملک باندې د یو مذهب خلک کعبې چې هم شي خو د هغوی مذهب نه خوریږي دا یا خو زه د تا چې په تاریخ کښې یو دوه ډېر غټ مثالونه ورکړي په اندلس کښې هم مسلمانانو فتوحات حاصل کړي وو اسلامي حکومت وو او په هندوستان کښې هم وو په اندلس کښې چې کله د حکومت ختم شو نو مسلمانان هم ختم شول خو په هندوستان کښې پاتې شول د هغې وجه دا وه چې دا دوی چې دی دا صوفیه خوروي صوفیانې خوروي هغه نیک خلک چې هغوی سره توره نه وي کله زبنو محمود غدني خو په هندوستان باندې اوولس اتلس همدې کړي وي یو کس مسلمانان مسلمان کړی وو نه مسلمان کړی شهابالدین غوري وخت را ونه په انډیا کښې یو مسلمان هم نه وو نو د کړي په زور باندې دا نه خوریږي دا نه خوریږي چې وسره وسره مبلغین او دغه عموي دا خدای رسېده خلک نیک خلک بزرګان خلک توره خو ټول حکومت اخلي نو د یو خو پکې دا خبره ده نو په دې باندې زه ډېر تفصیل سره خبره نه کوم خو زه دلته یو مطلبي خبره پسې بله کوم افغانستان کښې چې کله اسلام خوریږي یا په دې علاقه کښې خوریږي نو دا په تقریبا د لکه څنګه چې راوسې وویل دا حضرت عثمان صاحب د خلیفه توب دور دی نو درې خلافتونه تېر شوي دي چې ټول کال زما خلې شي پېنځه ویشت کاله یا دېرش کاله اسلام تېر شوي دي په دې دوران کښې دومره پښتانه دي په دې ملک کښې چې عربو سره جګړه کوي نو دا بیا څنګه د کسب د رشید نه پیدا شوې دی دا یو دوه
په دېرش کاله کښې خو دومره قوم نه شي قوم خو نه شي پیدا کېدی
تا خیال کړی وو چې کسب د رسید د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې مسلمان شوی دی او دې ملک ته راغلی دی نو د هغه څومره اولاد وشي چې دا ټول علاقه ته نه ډکه شوه لکه چې دا خو دې امن دي
او څه د آدم علیه السلام د آدم علیه السلام هغه کیس هم نه دی چې کله د انسان شروع کېږي
نو دا دلته یو کسب د رسید هغه ساده په دې باندې مباتله ثابته شي چې ټول کال دېرش کاله چې د هغه پښتانه دومره زیات شول چې تر افغانستان او تر دغه پورې ټول خواغه شول تر سوات او تر یو د بلدې پورې فکر چې تر څه وخت مسلمانان نه وو خو پښتانه خو وو که نه نو چې دا پښتانه دومره وو دا چې کوم د عربو لښکرو سره مقابله کړي وو دا پښتانه وو که نه نو د کسب د رسید اولاد په دې نیمه کدا دې یاده کړو پنځوس دې یاد په پنځوسو کالو کښې دا دومره خواره شول چې دا ټوله پښتونخوا ته نه ډکه شو نو دومره ثابته شوه د کسب د رسید افسانه کښې ده دا واقعي افسانه ده او اوس پاتې شوې وو دا نورې د تاریخي خبرې نو ما خو ته څه مخکې ویلي چې دا جدید تاریخ چې کوم دی دا د رانږدې تاریخ په دې باندې زه ډېر زیات نه رسم نو هغه د رفي صاحب او دغه یا تاسو په باندې خبرې کوئ او خو دلته په دې بابالک کښې د کوم د رسم الخط خبره وکړه
ملنګ
ملنګ د اسنغر نه ډېر ښه سوال او ښه تپوس یې کړی دی او دا ډېر اهم سوال دی مونږ ته چې د پښتو چې کومه ده دا مونږ تر اوسه پورې لا په حروفو کښې نه ده را یو ځای کړي ځکه چې کومه ویلې شي که نه نو د هغې دپاره مونږ حروف لا تر اوسه پورې نه دي پیدا کړي پنځوسو ته ورسېدل تقریبا شپږو څلوېښتو ته ورسېدل نو ځکه نو ځکه چې د هغه دا حروف کښې خو چې کوم دي دا خو کړي شي نو په دا چې هر چا کوشش کړی دی محمود غزنوي وخت یې کړی دی یا بل وخت یې کړی دی هر چا چې دا دغه مسلمانو ده پښتو نو هغه یې کوشش کړی دی نو په عربه کښې په په د یو جام اوبه په پیاله کښې خو نشي را تللی که نه نو هغه پسې نه دي راغلي نو هغه چې دغه شوي دي نو دلته زه بیا خبره کوم چې زمونږ د پښتو مخاط په کوم ډول درنو دا د بل طرف نو او دا نه ثبوت اوس په کوم دا یو نه پاره کې پاتې دا د کوم پښتو ورونه موږ جوړو دا کوم دا څه د سیم خبره کوي سیم دا لپاره دا څه څه پا دا نن نن چې دی د پاتې د باندې ریکو دا په دې کې پا دا د دې څه دی چې هغه هغه څه دی خو موږ دا راځو چې بل هغه دی او نه د څه څه نه وره نه پاتې کېږي نو هغه څه د نقصان د حروف او نشي د کومه خو ته دا خبره بار بار وکړه چې زمونږ یو ډېر لوی ادبي او تاریخي او علمي ذخیره هم سره غیر مسلم
او پیغمبر اسلام یو مثال لے. پیغمبر اسلام خپل یو ژوندې مثال لے چې خپل نکای ترې او
نو چې کوم دې نو هغه مونږ دا د مونږ نه بل څه دې دا وخت چې کوم هغه مونږ لا ته خپل څه نه غوښتل په دې سره نه دې دا خپل کوم د تاریخ نه پات کړ دا دا د مونږ دې نو بس نه څه مونږ زرا
او یا بیا برخصیب برخصیب کې پښتنه را یا بیا دا نه دي شوی چې څنګه چې تاسو ویل پښتنو ته تاریخ غیر پښتنو ولیک نو دا به هم وته دا یو تاثیر ور اچولې کنه دا به هم وته دا مثال به په کډام ور کړی زمون په دا کدا کدا وایو برخ سپ تاسو وب خصاصو خبره بار بار کټ کوم په دی وجود کې چې دا کوم وینه را روانه ده خدا هم دا غنو کو نه را روانه وینه ده کنه
هم دا وینه ده بل بل دا یو چې په مخبره کو ولې زه کدا خبره کوم چې دې چې بلا خلق د مخالفت کی چې پښتون من حیثیت القوم مسلمان ده یو ما په دې خبره دروخ نه ده کوم مسلمانان دې موږ غوښتل په پښتنه وایي چې کوم یو مسلمانان چې دې دا وته موږ په پښتنه نه وایي دا په ان ته خو دې دا ان ته دا قاعده د پښتنو کې دلی خو دې په ټول کې دا دا اندر موجود دي او هندستان کې دا سم موجود دي دا ټول هغه څه چې دې موږ غوښتل په پښتنه وایو نه نو دا کوم یو چې دا کوم پښتنه دې ته مسلمانان دې نه دې ته موږ په پښتنه وایو دې نه غواړم چې کوم دی راځي کوم څه دا د وایو نه نو زه که اوبه کوي چې موږ دا پښتنه کوم ولاړ
او دی خدام زابا بزی امزا وبا حواله ورکړه خو لکه مثلا امزا وبا خو بس ټک ټک دلی شي دغه خپل مذهب سره یو عقیدت وو او د پیر پرسته سره ډیر عقیدت وو بلکې هغه د اردو کې باغلی خپل لیکر او
مذهب کې د خپل ما مذهب چې د هغه د پاره محترم دی ته د نور د دین او د عقاید خبره نو هغه خو د الله تعالی یو ډیر د ترين مذهب د اسلام او دغه لپاره ضروري خو نه دا چې یو سره یو څه جبم عربي کې ول په عربو کې دا چې عرب نيسته چې دا وایي او مسلمانان نه دي چې به عربي ده انا چې خلک نه دا جبو او د مذهب ته یو یو د روان کې چې مسلمانان چې دا وایي ته مونږ عربي کوي چې په عربي وي نو مطلب دا چې مونږ سره جبا او او
کدسی وایو برق صاحب چې د عربو په خاوره چې کله دین راتونو دین ځانته بیل هغه د خدای د طرف نه یو رالیږلی شوی پیغام وو، ولې د عرب د خاورې چې کوم خپل ژوند جواک وو، د وردستور وو، د خوراک لوخی وو، د اغوستو جامې وي، دغه ټولنه هغه خو ته نه ده بدل کړی، هغه خو ته په بله نه ده اړولی. ڈاکٹر صاحب تو ورشو ځکه چې ډاکټر صاحب د ډیر وختینه خاموش دی، او ډاکټر صاحب ته بدو چې ډاکټر صاحب تاسو خود د هند مت چې کوم منګ ذکر کوونو، تاسو د گنیشا د ذکر وکړو، دا د بوتان چې کوم د سواد په دغه سیمه دی، خو او غالبا د دیر ذکر هم پکې کړو. بل دا چې اوس کوم منګ معلوم آثار ترازو، نو تاسو چې کوم تاسو خپل فیلډ دی دغه آرکیالوجي به وایو، د لرغونو آثارو چې کوم علم دی، موږ ته د اسلام دور کې لکه تاسو د سواد کې هم د محمود غزنوي ذکر کیږي، محمود غزنوي تقریبا دغه عمر ته نږدې دی چې کله اسلام بیا راغلی دی افغانستان او په دغه سیمه کې خور شوی دی، خو د بادشاهۍ او جنگونه دغه روان دي. نو تاسو نه پخنه پویګو، غواړم چې تاسو په دې باندې هم هغه وکي خپل خبره وکي، او په دغه زړو جبو باندې که هم کوم خبره لری په دغه کې هم په کولای شي را تازه بشي.
جبو خو مشکله شي خبره کول ماته، او دا نور چې کوم دینو غلي چې زه څومره لږ ډېر معلومات لرم هغه به تاسو سره زه شریک کړم.
سمه ده.
خو د ټول نه مخکې دا ډېر بات چې کوم شو د پښتنو په دې علاقه کې دا د اسلام د قبلولو په حواله باندې، او د دې خاورې سره د دې علاقه کې دا دې چې کوم د عربو سره یو تصادم راغلی یا یو کانټیکټ راغلی، رابطه راغلی ده، نو دا ست د هر څه دی، خو کم از کم دماغ خیال په دې کې دا ګنجایش هم پکار دی چې په دې دومره خورا ورا علاقه کې چې هغه موږ راتلو د تقریبا د بنو لکې مروت نه د دې علاقو نه، او موږ بیا د پیښور وادۍ سره تم د سوات بیا دا ټول چې کوم افغانستان سره مطلب خورېږي، دا دومره غټه علاقه کې نو پکار دی چې د تاریخ د ښه انډرسټینډ کولو لپاره چې کوم دی موږ دا ټول علاقه او دلته د عربو تصادم یا رابطه چې کوم راغلی نو هغه یوازې د پښتنو سره ونه تړو، او نور قومونه چې په دې علاقه کې تر اوسه پورې کم دي هغه ته هم سپیس ورکړو، هغه ته هم لږ رول په کې ورکړی شو، یا کم از کم دا ګنجایش پرېږدو چې هغه به هم ځای په ځای باندې د عربو سره رابطه راغلی وي، او د هغو سره به انټریکشن شوی وي، جنګ به شوی وي، امن به وي. په دې حساب کې دوی چې بیا موږ ته دا تصویر چې کوم دی دا لږ خو نور واضح شي
رون شي راته،
ځکه چې موږ ګورو چې نن هم په دې علاقه کې څومره مختلف قومونه اوسېږي، نو څنګه چې موږ وایو چې پښتانه دلته اوسېږي او د ډېرې زمانې نه اوسېږي، ځکه چې نن هم درې دي، نو کېدای شي دغه قومونه هم څنګ په څنګ داسې پاتې شي. نو په دې حساب باندې چې کله موږ دا خبره لږ بیا مخکې بیایو، نو د ایون د کوم اسلام دی او د عربو د کوم د امپایر جوړیږي، سلطنت جوړیږي، نو د دې لپاره لږ بیک ګراوند غوڼې پکار دي. کنه هغه تاسو اول کې چې کوم څه په دې علاقه کې ساسانیانو په اگر چې هغه د دې هندو شاهي وغیرہ د دین مخ کې، خو د عربو د تاریخ په حواله دا ډیر اهم یو رول پاتې شوی دی. او په بل مغربي طرف کې موږ ګورو، نو کوم چې دغه د رومیان دی یا د روم کې کوم سلطنت دی چې راځي چې بیا یو ټایم کې دوه ټوټې شو یو روم طرف ته پاتې شو یو چې کوم مشرقي طرف ته د بیزانتاین په نوم باندې پتنګي اردو عربی کې دی ته نوم وایي بیا نو وایي ماته
بیزانتاین خو مام بیزانتاین اورېدلې دی
نو دغه امپایر په دې خوا پاتې شو مشرقي طرف ته بیا د وخت سره سره چې کوم دی د اسلام د ظهور نه لږ مخکې چې کوم دی او تقریبا دغه پیریډ کې کوم دی نو په دې کې خاص کر دغه چې کوم دی د عراق او د شام وغیرہ دا ټول علاقې چې کوم دی دا یو ډیر یو غټ تسهیل شي چې محض قسم جوړو د دغه رومیانو او یا د بیزانتاین والا او د ایرانیانو په منځ کې او عرب چې کوم دي پراپر عرب چې نن چې کوم سعودي دی ور سره آس پاس کې کوم دي علاقې دي نو ظاهره خبره ده چې دا خو د غیب دغه نه لږ بهر وو لکه هغه کوم چې دا یو ستګل لو باندې راځي په دې ځنه نو په څه ولې دا یو مین چې هم نه د اختلاف او یا د دوه قومونو یا د دوه سلطنتونو په منځ کې دا عرب موجوده چې نو څه دا سعودي او غیره دا علاقې دي دا یو ډیر اهم ځای دا وو لپاره نو دې شي چې د دې خاورې یا د دې علاقې د کوم دا انفرتیلیټی دا یعنی الته کې مطلب څه ده چې دا وسایل نه وو دا علاقې بنوي چې دې شي دغه حسابې پاتې دي په بارن کې کوم شام دې کوم عراق علاقې دي او دغه مغرب طرف ته خوځېدلې دي دا خو ډېرې زرخې د علاقې وي نو ټول چې کوم کلتوري زیات ډیولپمنت شوي دي هغه په دې علاقو کې شوي دي او هم دغه علاقې چې کوم دي نو دا د یو کنیکشن په تور دی یو لارې په تور او دیو چې کوم درابطي یو ځای وو د مشرق او د مغرب په منځ کې نو دا پاتې شوی دی په دې ټولو حالاتو کې د دلچسپۍ خبره دا ده چې عرب خپل د سعودي خلک چې کوم دي د مدینه مکی وغیرہ د آس پاس دا خلک ټول خپل د دې حالاتو نه خبره نه دي بلکې دي چې کوم دي نو په دې هر څه باندې پوهیږي د دې چې کوم دغه تاسو په خپل پته چې کوم کې د قدرت هم کې تجارت کې د لوغه ته معنا عرب چې کوم وو خپل پیغمبر اسلام علی السلام چې کوم دی هغه خپل په دغه چې کوم تجارتي کاروانونه بتلل داغي ایڅه پاتې شوی دا ټایم په ټایم تللی دی په هغه کې
تجارتونه کړی دي سفرونه کړی دي
نو هغه ټول مطلب د دې ایڅه پاتې شوی دا حضرت خدیجه چې کوم دنو داغي بختل او دې تجارتي دغه کې چې کوم دی هغه پورا یو ونډ وا او هغه مطلب یو کاروبار و دې ټول حساب کې دنه دی د دې د سلطنتونو نه د سیاسي مصلحتونو نه د سیاسي چې کوم دا تصادمونه دي د دې هر څه نه با خبره او بل د مزه خبره به ګټه کوي په دې عربو کې دا ټایم په ټایم کې کوم دي په دې دوه ټول علاقې ډېر غټي غټي میلې بلګې د دې چې هغه چې بعضو خبر د ډېر وخت لپاره جاری وي په تبعي کې خاص تر یو د اوکاز میله چې کوم د ډاډې نه مشهور ده سره د چې کله دا د سونه کې ترجمې کې په دې کې مليان دي ترکې نو د اوکاز میله چې مودا تقریبا د بریو میاشتو لپاره بڑا چلیدل په یوه تجارتي او ورک قسمه د سرګرمیانو کې د کلتوري سرګرمیانو په کې کېدلې په دې کې کوم دی د پیغمبر علی السلام رابطه د ډیرو مختلفو خلکو سره راغلی ده او د دې سلطنتونو سره د غټو غټو امیرانو سره ایون لکه مطلب هغه لیدل کتلې دي کنه او د څنګه د یو د کریستین دی د عیسایت عالمان دی دا غي سره رابطه راغلی ده یو ځای کې ما ایون کتل سیاره یو ټایم کې د پیغمبر علی السلام سترګه چری خوښي و نو هغه یو د نبوت نه مخکې نو هغه یو عیسائی عالم چې کوم هغه د هغه سي علاج کړو دم شمو غیره د سیز نه کړیو په دې سال از د مقصد نه داري چې د پیغمبر علی السلام چې کوم تاریخي شعور وو نو هغه ډیر پوخو او هغه چې کوم سیاسي نظر لرول په دې هر څه باندې نو هغه هم د وخت سره سره مطلب ډیر مضبوط شوی وو او په دې ټول بیک گراوند کې بیا ظاهر خبره د پېتاس نه بوت ور کړل او د نه بوت نه پښتې کوم دی نو هغه مطلب کوم چې دا نه یو پیغام او هغه په ډیر ښه طریقه باندې هغه خور کو په عربو کې دننه څه چې د زور زبردستۍ مخابوم راغلی او مطلب زیات کوشش دا چې څوک هم د خپل خلکو لپاره چې کوم دی نو دا د ورځ نه خو کوي او راځي د دغه لپاره چې کوم دی د خیر خیګوري لپاره د سي خو پروګرامونه لري خصوص لري نو په دې حساب باندې ټول د پښتو اسلام تدیر ته دې سره خور شو او اسلام چې کله چې مطلب روم او ایران شته دی او تصادم شته دی دا شان اسلام هم د وخت سره سره یو غټ پاور چې کوم عرب دا جوړي او هغه مطلب د دې ټول سیاسي حالات د ګنګې او هغه ته حصو ګرځیدل او ظاهر ده چې نوې قوت او قانوني قوت کې تاسو هم یو ساعت مخکې د کارو په تاسو نه مزد په حواله وکړو بهرال د سیاسي ټولنو هم د غیصابي چې کله هغه چې مطلب یا د مثال جن موږ په خوا ذکر کړو او مخکې یا هغه چې مطلب کله اربانیزم او خارجي زندگی او د تهذیب کوم ځای د خپل څور شي د دې بیا د دې داړه د مجیت فرجي درار پیدا کیږي چې هغه بیا خود به خود ختمي او کوم چې خوا شا کې نن ګروپونه یې چې داغو اصليت کوم دی داوی چې کوم هغه یو ځای دی هغه مضبوط دی نو هغه او چې دی او خوري نو دا شانه هغه هم د خپل نظریه کې کوم پیش کړی دا هغه د اسلام د ټول تاریخ د هر څه هغه ذکر کړی دی هغه کتلې دي هغه یو ډیر جوړ نظر لرلو د دولسم یو لسم ديار لسم صدای په تاریخ باندې دا پورا نظر او په دې هر څه کې کوم دی نو اږي دا نظریه پیش کړی دا په دې کې چې کوم دي عرب چې کوم دي بیا خاص کر د مستطان کې خدای په عمر په دور کې هم د فتوحات شي دي بیا د حضرت عثمان په دور کې خطوره فتوحات شي دي نه دي او دا غي نه بعد چې کوم دي بیا ټول د پټو د چې دغه جوړیږي ستاسو چې بیا اوس برسېبونی ول یار هغه څه مطلب د خلافت پکې ویل چې کوم دینو د مناسب نه دي یا مطلب یو راځي سره اختلاف کېدی شي نو خلافت ظاهر د چې دغه کم دغه د سیستم پیغمبر علی السلام یا بیا کوم د خلافای راشدین بیا غو شو روخه وو نو پاره کې یو قسم تبدیلی راغله چې هغه مطلب یو قرآنی ته محدود شو هغه حکومت کوم دغه نه محدود دي نو هغه په یو کورنۍ کې په یو خاندان کې هغه حکومت نه کېږي خو مختلف د قریشو نه مختلف د خلیفګان راغلل او د مطلب هغه یو قسم تاسو ویلې شي چې یاره جمهوري سیستم ته په نوي شکل کې نه خو لکه بیا هم د مصلحت او د شورا او وغیره دغه سیستم د وسیو په دې حساب باندې خلافت چې کوم دی د ملکیت ته بدل شو لکه مولانا مودودی هم ایو کتاب دی کنه خلافت ملکیت دا غي د واضح مطلب څه دغه چې څنګه دا د خلافت نه د ملکیت کې بدل شو په دې کې د سیمپل خبره نه ده ورته ورته چې په عربي کې کوم دی ډیر زیات د نن کې کوم دی ډیر زیات جنګونه شي دي ډیر مختلف نظریې نه خطر راغلي دي ډیر ځکونه دغه جوړ شي دي او په دې هر څه د کوم دینو قبایلی سیکټر کې کوم دی قبایلی انصر چې کوم دی هغه ډیر اهم رول پلی لوبول لري چې هغه مطلب د قبایل دغه د غټن کې کوم سیاسي دانشوران هم او مشران نو هغه د قبایلی ته کوم چې مطلب دا یو سیکټر د بار جوړ شو او چت شو او کوم شی چې په عربو کې د ستان د فار د پلی شو هغه مطلب د دې وحدت د فار هغه یو خطرناک شی وزنه ده اگر اگر تفصیل کې خپل کو با بے ځای په حال بهرال د تبعیدی عمل کې کوم دی د سیکټر کې کوم دی د غیر علاوه کې کوم دی د قریشو د نن خپل سیستم دی د دې ټول کې کوم دی حالات دي چې د دې د امیه او راوته دی لته امیه راوته چې هغه تقریبا خپل کال له د حکومت سره دی د غو حکومت اباسیان او غت دی
نه ډاکټر سیبو ډاکټر سیبو دونه په منډه وپینې زو امیه راوچتیږي روانه خبرونه به دلته نه ځکه چې د عرب ډیر شتمن تهذیبونه دغه پاتې شوی دي اسلام چې راځي د دینه مخ ډیر تهذیبونه دي ولې عراق حق شانتي د هغه چې آثار دی پاتې کیږي د مصر د فرعونانو وجودونه پاتې کیږي په دې باندې هم خبره ترې کو او بیا به د دې تاریخ یو کتنه کوستا سو ډیر زیات مننه کوم دلته وخت ختميږي مشرانو خوګو مشرانو ایوب الله رفیع صاحب اسدالله جان برق صاحب ډاکټر رفیع الله خان صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه ګرانو دونکو ستاسو هم یو جهان مننه زه او زما همکار نه سر د نجات ګړو شپه مو په خیر ¶¶